کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغلی. په پروګرام کې دا مهم مسایل لرو. د یوناما مشرې دیبرا لاینز دوهې ته د خپل سفر پایلې شریکې کړې او ټینګار یې کړی چې د افغان سولې هڅې باید بې وقفې روانې وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د ارغنداب جنگ ځپلې ولسوالۍ له خلکو سره یې کتلې دي. خلکو څه ترې غوښتي؟
د ولسمشر څخه زموږ په عموما کې لویه غوښتنه دا وه د ارغنداب د ماینونو په اکله باندې.
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده.
جنگ د دې باعث شوی ده چې ډېری خلک په ښارونو کې خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپېریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی.
په هند کې د کرونا دویمې څپې له امله په دې ویروس د اخته خلکو شمېر اوج ته رسېدلی. تر هر څه مخکې عصمت ساروان خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی نن په کندهار کې یو خصوصي روغتون پرانیست. د اندونیزیا یو ستر اوبتل چې 350 تنه عمله پکې سپاره ده بې درکه شوی. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې مومند روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ کندهار ته لاړ. د ولسمشرۍ د دفتر له خبر پاڼې سره سم ولسمشر به په دغه سفر کې د مومند روغتون په پرانیستلو سربیره د ارغنداب ولسوالۍ له جګړه ځپلو، د کندهار له قومي مشرانو، مخورو او د دې ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره جلا جلا وویني. د روغتون پاره د ازادي راډیو خبريال وای
دا روغتون چې د یو ملي سوداګر لخوا د شاوخوا 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ شوی چې د هاوزې په کچه لومړی مجهز روغتون بلل کیږي.
ولسمشر غنی وروستی ځل د تیر کال په لیندۍ میاشت کې کندهار ته تللی و. په وروستیو کې د والی او امنیه قومندان په شمول په کندهار کې یو شمېر بدلونونه راوړل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د استونیا د مرستو په خاطر د دې هیواد له ولسمشر کریستی کالیولایتس څخه مننه وکړه. میرمن کریستی چې کابل ته په رسمي سفر تللې پرونی په ارکی له ولسمشر غنی سره وکتل. د جمهوري ریاست د ټویټر پاڼې له مخې دواړو ولسمشرانو د افغانستان او استونیا ترمنځ د اړیکو د پراختیا او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې او دغه راز لنړیوالې ټولنې او ناټو سره د افغانستان د اړیکو د یو نوي باب د پرانیستلو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی له افغانستان سره د استونیا د مرستو د مننې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تیره بیا د ډیجیټل کیدو په برخه کې د دې هیواد د همکارۍ د زیاتوالي غوښتنه وکړه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پینټاګون په سیمه کې د یوې الوتکوونکي بیړۍ د ځای پر ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري آشناسته کړې. دغه چارواکي د خپل نوم د نشودلو په شرط د آشناسته ویلي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منظور کړې، خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې به په دې پریکړه وکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 12 میله افغانستان وباسي. د روټرز خبري آژانس پر اساس دا معمول ده چې په حساسو ماموریتونو کې چې کله امریکا له بهرنیو هیوادونو خپل پوځیان باسي، پوځي د استلو د بهیر د خوندیتوب لپاره الوتکوونکي او نورې جنگي بیړۍ ځای پر ځای کوي. د امریکا د مرکزي قوا او قومندانۍ چې په افغانستان کې پوځي ماموریت ساري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې قومندانۍ مشر جنرال کیند مکینزي د رواني اونۍ په پیل کې د امریکا د کانګرس غړیو ته ویلي و چې پوز به د ځواکونو د ایستلو بهیر خوندي کړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. هند چې د کرونا وایرس دوهمې څپې سخت ځپلی، په یو شپه ورځ کې پر دغه وایرس د اخته شویو او ترې د مړو شویو کسانو یو نوی ریکارډ ټینګ کړ. د رسمي شمیرو له مخې پرون له 3,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي او 2,000 هم ترې مړه شوي دي. په دغه هیواد کې چې 1.25 میلیونه نفوس لري، روغتونونه د وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي او ډېر ناروغان د درملنې لپاره نه منل کېږي. سیمه ییزې رسنۍ د روغتیایي وسایلو د غلاو خبر ورکوي او وایي کورنۍ هڅه کوي چې د خپلو ناروغو عزیزانو د درملنې لپاره د مړو شویو ناروغانو د مصنوعي تنفس وسیلې خلا کړي. دغه راز ویل کېږي چې په یو شمېر لویو ښارونو کې د هغو کسانو چې سوځول کېږي یا شخیږي شمېر تر هغه څه خورا زیات دی چې چارواکي د کووید-19 ناروغۍ له امله د مړینې راپورونه ورکوي. د اندونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوبتلی چې 350 تنه عمله پکې سپره ده بېدرکه شوی دی. د اندونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستیز په وینا د اوبتل د بالي ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د موندلو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. د همداراز وویل چې د اوبتل په یوه مانوره کې ګډون کړی و چې له مرکز سره یې تماس پرې شو. اندونیزیایي رسنۍ وایي ښایي دا اوبتل د بالي ټاپو د شمال په 100 کیلومتره کې په یوه کنده کې چې 200 متره ژوره ده لویدلی وي. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډېر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري. د همداراز وویل که ایران رغنده رول ولوبوي هرکلی به یې وکوي، خو په دې برخه کې هیڅ نښه نشته. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازی دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوی ګرانه دی چې حوثیانو ته وسلې وړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي دیبرا لاینز چې د یوناما مشره هم ده په دوها کې د افغان سولې ښکیل خوا سره د 2 ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځنډ د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوهې په خبرو کې پرمختګ راشي. هغې د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ملګری ملتونه به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې ښکیلتیا ته دوام او پرمختګ ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د بیور لاینز په دوحه کې د افغان سولې ښکیل خواو سره د 2 ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځنډ د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ملګري ملتونه به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل ښکیلتیا ته دوام او پرمختګ ورکوي. نوموړي همداراز لیکل چې ملګري ملتونه به د یو بې طرف اړخ په توګه د سولې برخ کې خپل ټولو هلو ځلو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې ټول نړیوال او سیمه ییز دولتونه دې پروسه کې د میانجی په ډول راه کېل کړي. اغلی لاینز همداراز وایي د سولې په خبرو کې باید ځنډ رامنځته نشي او یو نمال افغان حکومت او طالبان سره په دې پروسه کې خپل ښکیلتیا دوامدار ساتي تر څو د ټول شمولي سولې د راتګ لپاره ښه زمینه برابره شي. نوموړي په ټینګار سره وایي یو نما په افغان سولې کې د میرمنو، ځوانانو، رسنیو، مدني ټولنو ونډه مهمه بولي او په دې برخه کې د دوی ونډه دغه پروسه نوره هم پیاوړې کولی شي. په افغانستان کې د یوناما استازي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ترکیې ناسته د 3 ځل لپاره وځنډول شوه. ترکی چارواکو تېره ورځ اعلان وکړ چې د استانبول ناسته تر اختره پورې وځنډول شوه. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نېټه ټاکل شوې وه او بیا دا نېټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نېټه په داسې حال کې اعلان شوې ده چې افغان حکومت په دې غونډه کې د بشپړه چمتووالي خبرې کوي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د استانبول په ناسته کې د ګډون لپاره د یو شمېر هیوادونو له استازو سره خبرې روانې دي.
و موریدل چې د یوناما مشر دیبرا لاینز په دوحه کې د خپلو 2 ورځنیو مشورتي غونډو خبرو پایلې شریکې کړې دي او ویلي دي چې د افغان سولې لپاره هڅې باید بې وقفه روانې وي. د ملګرو ملتونو لخوا هم ډاډ ښودلی دی چې د افغان سولې لپاره کافي هڅې کوي. په همدې مورد باندې له خبریال او شنونکي سمی یوسفزي سره خبرې کوو. یوسفزي صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. دیبرا لاینز خو ویلي دي چې د استانبول د غونډې ځنډ د دوحې د ټیمونو لپاره فرصت برابروي. فکر کوي هم داسې ده؟
از ما په خیال د دوه د تړون نو وروسته د دوه مذاکرات او په مذاکراتو کې ډېر وخت ځنډ او د دواړو طرفونو په موقفونو کې تضاد ده. نور د دوه یا د استانبول یا د قطر مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي. البته طبعا طالبان با کوشش کوي چې نور مذاکرات کا د دوه د تړون دوام وي. یا اوس خو طالبان وایي چې دوه تړون کمات شو او امریکایان په خپل ټیم نه وتل نو دا تړون اهمیت له منځه ځي. خو طالبان نسبتا راحت احساس کوي که مذاکرات د ترکیې په ځای په قطر کې وشي. یو خو د دې کورونه هلته وي، ماښام خپلو کورونو ته د مجلسونو نه وروسته تلی سي، په ژبه پوهېږي او ماحول سره بلد دي. او نورو هېوادونو یا غربي هېوادونه یا ترکیه کې مذاکرات ورته یو څه له تخنیکي لحاظه هم مشکل وي. خو زه ما ته داسې نه برېښي چې د افغان سولې بهیر چې په ټپه درېدلی ده په دې کې د یو نوی روح را پیدا شي. او داسې برېښي چې د هرې ورځې په تېرېدو د یو سیاسي جوړجاړي هغه چانس یا ډېر کوچنی کېږي. او د جګړو او د تشدد دوام او یو بل سره د توندو او تیزو لهجو باندې د خبرو او هوشدارونو وخت را نږدې کېږي. از ما په خیال د ترکیه کانفرنس او دا عوامل د ناکامۍ یا د نه جوړېدو همدغه وو چې یو خو امریکایانو په ورته وخت کې د طالبانو سره دغه تړون چې طالبانو ورباندې ډېر ناز کولو چې طالبان او امریکایان یو قسم یو انډول کې راغلي دي، یو بل سیالان دي او موږ سره قرارداد امضا کړی ده. خو امریکایان ډېر په بې اعتنایي پرته د دې چې طالبانو سره ورباندې خبره وکړي دغه تړون نه ووتل. طالبانو دا فکر کولو که امریکایانو خپلو پوځیانو وخت ورکولو لپاره موقع غواړي نو مقابل کې باید طالبانو ته ډېرې زارۍ وکړي او ډېرې یعنی طالبانو بندیان راخلاص کړي، د تور لیست نه وباسي. خو امریکایانو په آخره لحظه کې طالبانو دغه خبرو باندې ډېره غوږ ونه ګرولو او نه یې هم ډېر جدي دا خبرې ورسره شریکې کړلې. او یو طرفه اعلان وکړو چې موږ شپږ میاشتو لپاره خپل شتون ځنډوو او د هغو نه وروسته بیا وځو.
یوسف زیسه د امریکا ترکیه په څیر لوی وادونو مهم وادونو همدارنګ ملګرو ملتو د ترکیه غونډه پلان کړي و، طالبان وره نغلل. څه فکر کوي څومره د دغو وادونو په نړیواله کچه حیثیت زیانمنېږي په دغه مسلو باندې چې د دوی خبري چندان نه اوریدل کیږي؟
نو زما په خیال دغه هېوادونه په دې پوهېږي. یو خو افغانستان او په دغه سیمه کې یو خلکو په ذهن کې یو غلط تصویر پروت ده چې امریکا هر څه کولی شي او په هر چا یې کولی شي. زه فکر کوم تر یو حده پورې به دا درست تصویر نه وي، کنه امریکا او نور مهم هېوادونه ډېر کوشش وکړو چې د استانبول غونډه جوړه شي او په دې کې طالبان شرکت وکړي. خو بهرحال طالبانو نه راتګ په دې معنا ده چې طالبان د سولې ته تمایل کم لري. هغوی دا فکر کوي چې موږ جګړې ته دوام ورکولی شو، په نظامي لحاظ دا جګړه ګټلی شو. دا چې ګټلی شي یا نه شي ګټلی هغه بیل بحث ده. خو د طالبانو عدم دلچسپي د دې باعث ولا چې د ترکیه کانفرنس لغوه شي. او زه فکر کوم ترکیه کانفرنس کې ډېر داسې کوشش کولو چې یو نوې طرحه د حکومت د جوړولو لپاره رامنځته شي. او د ترکیه کانفرنس په ډول باندې د افغان حکومت او د افغان سیاسینو سره طالبان په خوا په مسکو او نورو هېوادونو کې په خوښۍ کې نستلی دي. خو دلته فکر کوم د ترکیه کانفرنس سره د دوی بایکاټ یا نه راتګ دا په دې معنی ده چې دوی د امریکایانو د تړون نه د وتلو نه وروسته دوی یو ډول له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي. او دوی خپل فکر چې دوی سره دوکه شوې ده او دوی بیرته حاشیه ته کیږي. نو له دې امله دوی د ترکیې کانفرنس کې ګډون ونه کړو. او اوس هم ماته داسې نه برېښي چې طالبان دې په دغه دوه هفتو کې تر اختره پورې یو دومره تغیر او تبدیل پکې راشي چې په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. البته نړیواله ټولنه بالخصوص پاکستان او نورو هېوادونو باندې به فشار وي چې تر څو طالبان د ترکیه کانفرنس ته راشي. خو طالبان بیا ګوري چې په دا کانفرنس کې دوی یو شردا و چې اول دا کانفرنس جوړ شي که د کانفرنس له منځه دوی ته کومه د سولې طرحه ورکړه شوه یا د حکومت جوړولو طرحه ورکړه شوله. فلحال خو دوی د دغه طرحو سره مخالفت کوي. د هغوی نه وروسته به دوی وګوري چې په اخرو شیبو کې دغه کانفرنس ته راشي که رانه شي. خو ترکیه و دا نور هیوادونو یونما او ملګرو ملتونو امریکا غوښتل چې نه طالبان باید د اول ورځ نه د ترکیې د کانفرنس برخه وي. خو بهرحال مایوسیا مې زیاتېږي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه باندې.
د غونډه خو اوس وځنډېده، جنګونه هم اندېښنې دي چې ښایي بیا زور واخلي. هغه د اورکام غوښتنې به اوس څنګه کېږي؟ آیا په هغې باندې اوس هم ټینګار ښه دی که څنګه د اوس لپاره تر هغو چې رسمي غونډې پیلېږي؟
فلحال خوب داسې څه نه ښکاري. د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هم خبرې په ټپه درېدلې دي. البته طالبانو په اخرو وختو کې یو وړاندیز کړی و که امریکایان او د مې د میاشتې په اوله نیټه ووځي، دوی تیار دي چې درې میاشتو لپاره په شرایطو باندې ورکم وکړي. البته طالبان تر اوسه پورې په هیڅ حالت کې د یو جامع ورکم یا یو مکمل دزبندی د پاره تیار نه دی کی او داسې دی چې تشدد به زیاتیږي. تاسو تیر شپه وکتلو په کابل کې یو برید وشولو. افغان حکومت او حتی امریکا او نړیواله ټولنه فکر کوي چې دا د څوارلس میاشتو یو ډول خاموشي نه وروسته د طالبانو له طرفه په کابل کې یو برید و. سره د دې چې طالبانو رسما اعلان نه ده کړی، خو د برید نښې نښانې دا ښیي چې دا د طالبانو هغه جګړې ته د تلوار په معنا ده، یعنی چې جګړې ته به دوام ورکوي.
خبریال او شنونکی ښاغلی سامي یوسفزای، مننه چې خبرې مو وکړې. ښاغلی یوسفزای له لندنه له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصلو. د ترکیې د غونډې د ځنډېدو همدارنګه د یوناما د مشرې د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د مالی وزارتوي چې د اسیا پراختیایي بانک په دې هیواد کې د کورونا واکسین د تطبیق ملاتړ لپاره 50 میلیون ډالرو مرستو تصویب اعلان کړ. دا دغه وزارت له لوري په خبرسه به اعلامیه کې راغلي افغانستان به په دغه مرستو 6 میلیون ډوزه خوندي او باکیفیته واکسین وپیري. د اسیا پراختیایي بانک د غړو هیوادونو لپاره له کورونا سره د مبارزې په هدف 9 میلیارد امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا متحده ایالاتو هم له افغانستان سره د 300 میلیون ډالرو ملکي مرستو اعلان کړی. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال د هګیو د چرګانو نږدې 6000 فارمونه جوړوي. د دغه وزارت وایي اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل د خلکو په ګډون د کرنې او مالدارۍ پروژې په مرسته به په یو شمېر ولایتونو کې 5800 مېرمنو ته 5800 د هګیو چرګانو 1.5 قطې فارمونه جوړ کړي. او د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ 6 پوله، یو ایرو 2.9 افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 1.6 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 6.90 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی. هلته د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره له امنیتي چارواکو او والي سره خبرې کړې دي. همدارنګه د ارغنداب ولسوالۍ له خلکو سره هم لیدلی. په یوه غونډه کې ارغنداب ولسوالۍ کې له 2 میاشتو راهیسې سختې جګړې روانې دي او خلک وایي چې له ګڼو ستونزو سره لاغېډلې. د ماینونو له زیاتېدو همدارنګه چاودنو سره مخ دي او غټې ستونزې ورته پیدا کړی دي. همدا شیبه ښاغلی غنی په یوه غونډه کې حضور لري او ښایي په 2 شیبو کې خبرې وکړي. د ښاغلی غنی د سفر تر دې دمي جزئیاتو په اړه باندې خپل همکار څخه نور جزئیات اورو چې راسره شریکوي.
سنګری صاحب ولسمشر په کندهار کې د مهمان روغتون تر پرانستنې وروسته د ارغنداب ولسوالۍ د اوسېدونکو سره ولیدل او د هغوی سره یې د ماینونو د پاکولو او بشري مرستو ژمنه وکړه. ما په دې اړه څو شېبې مخکې د ارغنداب د ولسوالۍ د ولسوال محمد شریف رسولي سره خبرې وکړې چې هغه په دغه غونډه کې حاضر وو او ولسمشر ته خپلې غوښتنې وړاندې کړلې. دا خبرې به واورو وروسته به په نورو مسایلو خبرې وکړو.
دهر ولایت مقام کې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس سره راغلی وو او د غنداب د ټولو ورستونو سره ولیدل. په هغه کې د غنداب ورستونو عمده ستونزې چې په تیرو څلورو میاشتو کې د جګړې له امله څخه هغه ناخواجه راغلي وې هغه ټول ورته په ګوته کړې، لکه د پلچکانو نړول، د پلونو نړول، د کورو خرابول، عمومي بېوزلي، د خلکو کډوالي، د تګ او په سخت حالات کې د خلکو ژوند. نو بیا رئیس جمهور په خپله وینا کې په مسلسل ډول د مینو څخه خبره راونیول چې تر هر څه دمخه به من پاکی یو ټیم معذب سي د ورسواري ټولې صاحب سروي کې ورسته به مینو نه وباسي په تدریجي ډول به ټولې مرستي په مسلسل ډول د ارغنداب
لکه تاسو اشاره وکړه او د ولسوال په خبرو کې واضح شو په ارغنداب ولسوالۍ کې تر جګړې وروسته هلته اوس شخصي ماینونه یو جدي ستونزه ده. ما تیره ورځ د کندهار د چارواکو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې تر اوسه 15,000 ماینونه په تیرو 14 ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او کنټرول شوي دي. دغه راز یو شمېر کورنۍ چې د امنیتي ځواکونو د خبرتیا پرته ارغنداب ته سفر کړی او هلته خپلو کلیو ته تللي، هغوی د ماین د پیر سره مخامخ شوي دي چې یو شمېر یې مړه او یو شمېر یې زخمیان شوي دي او د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي. ولسمشر وایي چې البته لکه ولسوال چې وویل، د دوی سره ژمنه کړې ده چې د دغه ماینونو پاکول به په لومړي قدم کې د دوی اولیت وي.
مننه ښاغلی ولسمشر. اوس چیرته دی؟ آیا خبرې کوي په عمومي غونډه کې که څنګه؟
ولسمشر همدا اوس د ولسي خلکو په یوه لویه غونډه کې دی. غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. تر اوسه یوازې محلي چارواکو ویناوې کړې دي. په دې لړ کې د کندهار والي روح الله خانزاده د ولسمشر څخه د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو او د داهلي د بند د ارتفاع د لوړولو د بارث روغتیا او په نورو برخو کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. دغه راز همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین خبرې کوي. هغه وایي چې هغه ولسمشر د ماری په برخه کې پاملرنه وغوښتل. هغه ځینې ستونزو ته اشاره وکړه، په خاص ډول د ښوونځیو د ودانیو مسله او دغه راز د مسلکي ښوونکو د کموالي ستونزه. تر اوسه لا
مننه. نو ولسمشر به د غونډې په پای کې بیا خبرې کوي، له معمول سره سم چې دی تل په آخر کې خبرې کوي. نو بیا به جزئیات وروسته درنه واخلو. ډیره مننه. و هم اوریدل چې افغان ولسمشر نن په کندهار کې دی، هلته د کندهار له خلکو سره خبرې کړي دي او د ځینو نویو کارونو او هڅو ژمنه هم کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو هند په هندوستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په بېساره توګه زیاتې شوې دي. د 14 میلیونو وګړو دا هیواد د اکسیجن له کمبود سره مخامخ دی او یو شمېر هیوادونو هند ته په تګ او له دې هیواد څخه په راتګ بندیز لګولی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
هند د کرونا وبا په نړیوال مرکز بدل شوی دی. په روغتونونو کې اکسیجن او امکانات په خلاصېدو دي. د ډېرو ناروغانو پالنه نه کېږي. سیمه ایز رسنۍ د روغتیایي وسایلو د غلا خبر ورکوي چې ځینې کورنۍ د مړو شویو ناروغانو د اکسیجن سلنډر غلا کوي او خپلو ناروغانو ته اېښتي. رسمي شمېرنې ښیي چې تر 3 لکه ډېر کسان په 24 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي او تر 2000 ډېرې مړه شوي دي. د سیمه ایزو رسنیو رویټرز او فاینانشل ټایمز د راپورونو له مخې د رسمي شمېرو په پرتله د هند په څو لویو ښارونو کې په لویه شمېره د جسدونو د سوځولو او خاورو ته سپارلو راپورونه ورکړل شوي دي. په ډیلي کې په دریو کسانو کې چې معاینه یې شوې ده، د یوه نتیجه مثبت ختلې ده چې له دې څخه د مثبتو پیښو د زیاتو شمېرو اټکل کېدای شي. په پلازمینې نوي ډیلي کې سخت ټولبند وروسته تر دې ولګېد چې په یو شمېر نورو ښارونو کې هم بندیزونه پیل شول څو د کورونا پیښې راکمې شي. په دې حال کې د هند سیروم انسټیټیوټ چې استرازینیکا واکسین تولیدوي او پخوا یې اټکل کاوه چې تر جون پورې به 3 میلیونه ډوزه واکسین د میاشتې تولیدوي، اوس یې ویلي دي چې دې هدف ته نشي رسېدلی او تر جولای پورې له 60 تر 70 میلیونه ډوزه تولیدولی شي. دا ځنډ به د واکسین ورکولو چارې ورو کړي. تر اوسه نږدې 130 میلیونه کسانو په هند کې د کورونا واکسین ترلاسه کړی دی. بل لور ته د کو واکسین په نوم د هند د خپل تولید چارواکي وایي چې دا واکسین 80% کې اغېزمن دی. د فرانسې، بریتانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادو هند ته د خلکو پر سفر او له هنده دغو هیوادو ته د سفر خبرداری ورکړی دی او بندیزونه یې لګولی دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
نن د اپریل 22 د ځمکې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې وچکالیو او د طبي پیښو واقع کېدل هغې ډلې کلونیو سیلابونو د دغه هیواد ځمکه له ډېره زیان سره مخ کړې او چاره هم چندان نه ده سنجول شوې. په نړۍ کې بیا د هوا تودوخې او د ککړتیا هغه دوه ستونزې دي چې ګڼ خلک یې اندېښمن کړي دي او په نړیواله کچه باندې هڅې روانې دي چې د دغو دوو لویو زیانونو مخاوني ولشي. د زمکي د نړیوالې ورځې په پلمه مو په دې راپور کې د افغانستان د چاپیریال او زمکي وضعیت ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو ترڅنګ چاپیریال هم ځپلای. څلوېښت کلنې جګړې سره لدې چې ځنګلونو او طبي بوټو د تاوانونو اړولي، خو د مخنیوي او ساتنې لپاره څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندې ولسوالۍ د ځنګلونو د ساتنې مسؤل دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اوس ښکته په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د ځنګلونو په ساتنه کې له اړوند ادارو سره همکاري کوي.
خبره ده بیخي ښایسته دي او څو قسمه بیوټي لري، نختر لري، زغوزی لري، چارمغ لري او چړی په نوم بوټی د همدغه لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سره له دې چې جګړې ځنګلونو ته زیان اړولی، خو په وروستیو کلونو کې ځنګلونو زیاته وده کړې. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1,900,000 هکتاره ده، خو د جګړې له امله 1,300,000 ته راکته شوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هدف په روان کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ده چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوي. د سږ کال 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو، پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوس مهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1,600,000 هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسوهنه نه ده شوې، خو ښاري چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری ښاري چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي.
امنیتي مسایل په اکثره ساحو کې چې هلته طبیعي ساحې دي، هلته ځنګلونه شتون لري. دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنگ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضې ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی د 40 سره مواجه شوی ده. د نفوس او افزایش په اکثره لوی ښارونو کې چې د دې په اکثره ولایات او ولسوالیو کې جنگ د دې باعث شوی ده چې ډیری خلک په ښارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی ده او دا تهدیدوي.
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره ښاغلی ناصری وایي په افغانستان کې د ځمکې وضعیت له پخوا کلونو اوس مهال د ښه کېدو په حال کې دی. دی وایي په دغه هیواد کې د ځنګلونو پراختیا، له سکرو څخه کمه ګټه اخیستنه، د نیالګیو کینول، د فلټرونو نصبول او دې ته ورته یو شمېر نور پروګرامونه د ځمکې د وضعیت د ښه کېدو لپاره په پام کې نیول شوي دي. خو د چارو یو شمېر پوهان د افغانستان د ځمکو وضعیت د اندېښنې وړ ښیي. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی معین او د چاپیریال په برخه کې پوه ولی مدقق
د دې شاهد یو د زراعتي ځمکو تبدیلول په صنعتي ساحو باندې او په د استوګنې په کورونو یا شهرکونو باندې د دې سره په خوا کې د جګړو په نتیجه کې د ځمکه کې د ماینونو موجودیت، او د دې سره په خوا کې اوږده وچکالي که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول هغه دلایل دي چې په افغانستان کې د ځمکې وضعیت په مجموع کې ښه نه ده.
که څه هم د ځمکې د ساتنې په برخه کې حکومت زیات مسؤلیت لري، خو یو شمېر عام افغانان به د خلکو نه پاملرنه دې برخې ته بله جدي ستونزه یادوي او وایي چې ټول باید د ځمکې د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 دی. عصمت ساروان لنډ خبرونه وایي.
ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې مومند روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ کندهار ته لاړ. ولسمشر اشرف غنی له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د استونیا د مرستو په خاطر د دې هیواد له ولسمشر کریستی کالیولایتس څخه مننه وکړه. میرمن کریستی چې کابل ته په رسمي سفر تللې، پرون یې په ارکیل ولسمشر غنی سره وکتل. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکوونکي بیړۍ د ځای پر ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې. هند چې د کرونا وایرس دوهمې څپې سخت ځپلی، په یو شپه ورځ کې پر دغه وایرس د اخته شویو او ترې د مړو شویو کسانو یو نوی ریکارډ ټینګ کړ. د رسمي شمیرو له مخې پرون له 3,00,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي او 2,000 هم ترې مړه شوي دي. د اندونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپټلې چې 350 تنه عمله پکې سپره ده بی درکه شوی دی. د اندونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستیز په وینا د اوپټل د بالی ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نشه نه لیدل کیږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري.
مننه کوم چې د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مو غوږ نیولې وو. کولای شئ لنډ خبرونه مو واورېدل، کولای شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. دویمه نیمایي پیلو، په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام چې د ښځو لپاره ځانګړی دی وړاندې کیږي.
د ازادي رادیو د مخکښ خزې د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ وي. د مخکښ خزې په خبرونه کې بیا حمله ځان سره یو مخکښ خزې لرم. زمک اغلی میلمنه مرزیه حفیظی نومی کی اغلی حفیظی خبرونې ته خره خلاص.
سلام تاسو ته ډیره زیاته مننه کوم او ټول اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. په سر کې کتا سی غواړی اوریدونکو ته د ځان په اړه یو څه معلومات ورکړي نو مهرباني وکړي.
ډیره زیاته مننه. مرزیه حفیظی هم او تقریبا لس و دولس کلونو راهیسې رسنیز فعالیتونه او کارونه لرم، او دغه ترڅنګ د تیرو دوه یا دوه نیمو کلونو راهیسې بیا تجارتي کارونه مې هم شروع کړی دي. ساغه د جامو یو برند او د افغاني لباسونو په برخه کې مون فعالیتونه کوم.
ډیر ښه. درنو اوریدونکو، تاسو د اغلی حفیظی په اړه یو څه معلومات ترلاسه کړل. اغلی حفیظی سوداګری کوي په دا وروستیو کې، لکه څنګه چې دی ویلې د جامو برند لري. تاسو کولی شئ چې د اغلی حفیظی نه د دغو جامو د برند په اړه هم پوښتنی ولرئ او د سره خپل اغه وړاندیزونه هم شریک کړئ. اغلی حفیظی په سر کې به راشو دي چې د کالیو برند څنګه د کالیو د برند په اړه باندې لګ معلومات راکړي چې دا څه ډول کالی دي او د کومو سن لرونکو خلکو لپاره دي.
به هم مننه. لکه څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته وویل، تقریبا له دوه دوه نیمو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوو. سره له دې چې دلته ښځینه کالی جوړیږي، د نارینه لپاره هم جوړیږي او د جواهراتو برخه هم لرو او د دسکاونونو چې دا ټول مکمل د افغانستان تولید دي، یعنی دا درې څلور برخه چې موږ ورباندې کار کوو فعالیتونه لرو. زمونږ اصلي کار په دې کې دا ده چې موږ یو ډیزاین جوړو یو سمپل جوړو بیا لږه ډیزاین د خلکو د فرمایشونو په اساس باندې کارونه مخته وړو. چې د دې ډیزاینونو اول لکه څنګه چې تاسو معلومه ده کلونو کلونو راهیسې نه د افغاني لباسو د تغییراتو لپاره هیڅ وخت کار نه و شوی، بلې په څو کلونو کې خوشبختانه یو شمېر مېرمنې راوتلي دي چې هغوی د خپلو کورنیو تولیداتو د ودې په برخه کې دوی کار کوي. چې ما هم په همدغه برخه کې علاقمندي وښودله او نویو شیانو در رامنځته کېدو لپاره او داسې باید ځینې تغییرات و بدلونونه باید رامنځته شي، دغه لپاره موږ کار وکړ. چې اوله کې موږ ډیزاین کوو، ډیزاین جوړیږي، پس هغه بیا د عکاسي برخه مختصي او له عکاسي وروسته مثلا سوشل میډیا کې خپریږي چې بیا کولای شو د دې لپاره از مشتریان جذب کړو. نو زموږ اصلي کار اصلا د ښځینه او جامو د برخې نه شروع شوه، بیا تر هغه وروسته د نارینه و برخه فعاله شوه او تر هغه وروسته د جواهراتو. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د دسکاونونو چې له چرم څخه جوړیږي هغه هم د افغانستان چرم ده کارونه روان.
بله، دا راته ووایاست چې په دغه کارځای کې چې تاسې پکې کار کوئ له تاسې سره څومره ښځینه او نارینه کار کوي؟
له ما سره فقط 5 نارینه کار کوي، نور باقي مانده ټول مېرمنې دي. ممکن تعداد ورسیږي شاوخوا 10 یا 15 کسانو په همدغه اندازه. چې لس مېرمنې مستقیم همدلته دفتر کې له ما سره کار کوي او د دغه تر څنګ نورې مېرمنې چې دي له خپلو کورونو نه د لاسي توکو د جوړولو لپاره له موږ سره همکاره دي. یعنی شاوخوا د 30 اندازه موږ کارمندان دلته لرو.
ښه، یعنی تاسې تقریبا 30 کسانو ته کاري زمینه برابره کړې ده؟
بله بله.
د جواهراتو په اړه راته وایاست، دا کوم جواهرات چې تاسې جوړوي د دغه کالیو لپاره، دا څوک تاسې ته جوړوي؟ د نن افغانستان کې د باندې جوړوي له افغانستان، او په دې کې څه د افغانستان توکي کاریدلې دي؟ مثلا د افغانستان د قیمتي ډبرې او نور سپین زر او دا شیان د افغانستان په کې کار شوی دي کنه تاسې دا د باندې نه راوړي؟
نه نه، خوشبختانه چې دلته هر څه امکانات افغانستان کې په کافي اندازه او موږ له مغه امکاناتو نه باید استفاده وکړو او د خپل اقتصادي ودې لپاره د خپل کورنۍ مسایلو نه باید استفاده وشي. دلته ځینې کمپنۍ دي چې هغوی د همدغه جواهراتو په برخه کې جوړیږي د هغوی لخوا، ولې طرح او ډیزاین زموږ لخوا نه دوی ته ورکول کېږي. چې مثلا د افغانستان له لاجوردو نه کار اخیستل کېږي، له زمرد نه کار اخیستل کېږي، له لعل او بعضې نورو ډبرونه. چې موږ سره دې چې له همدغه تیږو نه یا له همدې سپینو زرو نه ګوتې جوړوو، لاکټونه جوړیږي، د سندونه جوړیږي. دغه تر څنګ یو بله نوآوري چې موږ غوښتل وکړی شو، په جامو کې هم له همدغه ډبرو نه لکه د نور جامې چې مثلا کرستال پکې کار کېږي، نیکلیز پکې کار کېږي، په مغه شکلو باندې موږ د افغانستان د تیږو نه کار اخلو، چې هم په لباسونو کې کار کېږي، هم په دسکاونونو کې او هم په بوټونو کې.
ډېر ښه. څنګه تاسې دغه کالي یوازې اوس د افغانستان لپاره جوړوي که نه تاسې صادرات هم لرئ؟
اوله چې ماته مهمه وه چې زه باید خپل کورني بازارونه باید ولرم، ځکه دلته هم حتمي او ضروري وسته معلومه ده چې اوس مهال د افغانستان بازارونه بدبختانه یو شمېر هیوادونو تر انحصار لاندې دي چې د هغوی لخوا نه جامې راځي، بوټونه او هر څه. ځکه زما ډېری تمرکز په دغه دوو کلونو کې په افغانستان کې و او ولایتونو کې، دلته موږ خپل بازارونه یا خپل ځای موږ پیدا کړ. او له تېرو 5 میاشتو راهیسې موږ له افغانستان بهر هم صادرات لرو، چې یوې کمپنۍ سره چې موږ هغوی مستقیم په امریکا او په استرالیا کې فروشات لري، له هغوی سره قرارداد لرو چې د هغوی د فرمایشونو په اساس باندې موږ دلته جامې ورته جوړوو یا مقدس کولونه یا دا نور وسایل چې موږ ورباندې مصرفه یو، د هر یو د نظر په مقا فرمایشاتو باندې. خوشبختانه اوس بیرونی بازارونه هم پیدا شوي دي، لارې آسانه شوي دي، آنلاین بازارونه ډېر زیات پخ شوي دي او د خلکو علاقمندي هم د کورنیو تولیداتو د استفادې لپاره هغه کسان چې له افغانستان بیرون اوسیږي ډېره زیاته ده. نو د هغوی لپاره هم په دغه وروستیو کې زموږ کارونه ډېر زیات چټک روان.
بله، آقای حفیظی تاسی ویلی چې په دغه کالیو کې تاسی له جواهراتو استفاده کوي او همدارس له ډبرو استفاده کوي، همدارس په جواهراتو کې هم له قیمتي ډبرو استفاده کوي. درته وایس چې تاسی اوس مهال په افغانستان کې مشتریان یا اخیستون کې د کم قشر نه خلق دي، یعنی دغه کالی د افغانانو د اقتصاد سره برابر ده؟
متاسفانه نه، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ټول تروخانه ده. موږ د درېو طبقو لپاره دلته کار کوو چې یو پرځانه باید بیه باید جوړ کړي، هر څه چې جوړوو په همدغه درې څلورو برخو کې، یا دویمه درجه یعنې هم د متوسط اندازه موږ سره په پام کې نیول ده، یا هم بیا هغه کسانو لپاره چې اقتصادي وضعیت دوی ښه ده، یا مثلا هغه افغانان چې له افغانستان بیرون اوسېږي هغوی کولی شي دا شیان راونیسي. مثال دغه د سالونه تاسو مثال درکړم چې د افغانستان له چرم نه جوړېږي، د افغانستان له همدغه افغانی جامو لاسی کارونو د شیان نه جوړېږي. بیا دغه ترڅنګ موږ لاجوردونه هم په همدغه د سالونو کې کار کوو، مثلا بعض نور دبابی بیتر لز در افتابایی که یعنی نسبت زمروت و دیشان تا دیگوی بایی چی چیزی فقط نستفاده که او تقیده بسکالون و قیمتون حتی تا 15 زر اشپک زر افتا تر افتا زر افتانو یا امراضی صدا بعد بختانه پر افغانستان که دروسه پوری هم مک فروشات ندولودل نمک دقا فروشات سده برخو که آقا سی مک دبری که استفاده کلیدی پول خریداران افغانان دی او افغانستان چې بیرون اوسېږي، مخصوصا په استرالیا او امریکا کې. نو کوشش هم همدغه ده چې موږ درې واړه طبقې باید په نظر کې ونیسو، چې هم په متوسط شکل موږ کار وکړو، هم په ټیټې طبقې لپاره هغه کسان چې اقتصادي وضعیت خراب ده او د محسنی لپاره جداګانه موږ یو څه پلان کې لرو چې د هغوی د اقتصاد سره سم موږ باید کار وکړو، تولید باید ولرو، او همدغه رقم هغه کسان چې هم په افغانستان کې اوسېږي او هم له افغانستان بیرون، ولې اقتصادي وضعیت د دوی ښه ده او په هره بیه چې وکولی شي هغوی رانیولی.
بله ډېر ښه. د باندې د خارجي بازار په اړه راته ووایاست، هلته په بازار موندنه کې تاسو سره څوک مرسته کوي او څنګه تر دې دمه باندې له خپل کاره د باندې راضي یاست؟ یعنی ستاسو توکي د باندې اوس مهال خرڅ شوي دي، یعنی تاسو ته د قناعت وړ دی؟
یو خبره چې واقعا موږ ته انرژي راکوي او واقعا موږ خوشحاله کوي دا ده چې له افغانستانه بیرون هم یو شمېر کسان چې هلته ژوند کوي او هغوی د خپل ځان لپاره کاروبار غواړي او غواړي چې د هغوی ژوند هم ډېر زیات منظم مخته لاړ شي. نو اوس مهال ځینې داسې کارونه یې شروع کړي دي، هغوی چې وبسایټونه یې جوړ کړي دي او له موږ نه مثلا فرمایشات اخلي یا د هغوی د فرمایشو په اساس باندې موږ کارونه مخته وړو چې بیا له افغانستان یې هلته هغوی ته لیږو. دا یوازې په استرالیا او امریکا کې نه ده، مثلا په لندن کې یو شمېر مېرمنې دي، په همدغه شکل په جرمني کې یو شمېر مېرمنې دي چې هغوی دغه ابتدایي کارونه یې مثلا شروع کړي دي. هر یوې لس جوړه پنځلس جوړه جامې مثلا له موږ نه اخیستي دي چې هلته بازارونه وګوري، خپل مشتریان پیدا کړي، بیا پس راته دوی کولی شي چې ځانو ته هلته ځکه د مالیې له لحاظه هغوی لږ ستونزې لري، مشکلات لري چې هغوی نشي کولی ژر ورته رسیدګي وکړي. د مقاله لپاره ابتدایي کارونه یې موږ سره مخته وړي دي. نو نظر دا چې موږ په دغه پنځو شپږو میاشتو کې بیروني بازارونه درلودل، نتیجه مو ډېره زیاته شوه، ځکه د افغانستان د خلکو چې هغوی که بهر هم اوسېږي د ډېرو مناسبتونو لپاره هغوی افغاني جامو نورو شیانو ته د هغوی ضرورت ده او د هغه ضرورتونو په اساس باندې دوی خامخا ځانو ته اخلي. فقط ښهوالی دا ده چې اوس یو شمېر افغانان چې هلته اوسېږي هغوی سره موږ مستقیمې اړیکې لرو، او دغه ترڅنګ دلته خپله په کابل کې موږ له درېو کمپنیو سره قراردادونه لرو چې دوی وبسایټونه لري او د وبسایټ له لارې د افغانستان بیرون دوی دوی کاروبار ده. نو دغه ښېګڼې دي چې په دغه وروستۍ کې رامنځته شوي دي د کاروبار د ودې لپاره، د نوآوري لپاره، او داسې د دنیا په هر برخه کې چې افغانان اوسي او وغواړي چې د افغانستان له تولیداتو استفاده وکړي، دغه درې کمپنۍ چې موږ د دوی سره کار کوو واقعا ډېر مؤثره او د دوی کارونه د اوس لپاره زموږ لپاره، ځکه هغومره سرمایشات او هغومره فروشات موږ په بیرون کې درلودل شاید موږ په افغانستان کې یا په خپله کابل کې نه درلودل، ځکه فکر کوم چې هلته بیرون د افغانستان هم امکانات ډېر زیات کم دي، او دغه اوسني کارونه چې آنلاین په برخه کې شروع شوي دي د هغوی لپاره یو نوی شی ده او نوې تجربه ده، ځکه د اوس لپاره د موږ فروشات او بازاریابي او هر څه ډېر زیات کړي.
بله اغلی حفیظ، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې ډیر شمیر خزي په خپل خون نه دی ولاړې، تاسو دی وی بریالي سوداګری په توګه باندې خزو ته د ځان بسیا کېدو لپاره کوم لار خوونه کوي؟ یعنی دوی څنګه کولای شي یو کوچنی کار شروع کړي ترڅو دوی په خپل خو باندې ودرېږي؟
زه خو تر اوسه پورې نشم کولای دا وایم چې زه واقعا یو بریالي سوداګر یم، ولی دا وخت ته ضرورت ده چې د وخت په تیریدو سره باید ثابت شي او موږ ډېر زیات کارونه وکړو، ډېر پلانونه چې دي پرې برخه کې باید عملي شي، ولی هغه څومره هستي او څومره زیات باید وایي چې ما کوشش کړی چې تر ما خپل وخت پورې باید مخته لاړ شم، ولی یو ښځه چې غواړي چې یو کار باید ولري، مثلا زه تاسو یو مثال د خپل ځان وایم چې زه د خیاطۍ په برخه کې شاید یو تخمه هم ونسم کولای وګڼم، ولې فکر مې درلود نور کسان ته مې کاري زمینی برابرې کړي دي، ډیزاین دوی ته ورکولی شم چې دوی کاروبار وکړي. ضرور نه ده چې یو نفر یو کس په کار سره په سره باید ستړي، که څوک وغواړي چې په خپلو پښو ودرېږي له 10 افغانیو نه هم کولی شي چې دوی کار شروع کړي، له 10 افغانیو نه هم کولی شي، له 10 افغانیو نه هم کولی شي، نظر د خپلې بودجې په اساس دوی باید پلانونه جوړ کړي. بدبختانه له 13 کلونو راهیسې هغه پیسې چې په افغانستان کې میرمنو لپاره ورکړل شوې وي دغنه کمه استفاده نه ده شوې، او بدبختي په دې ځای کې ده چې 10 میلیون ښځې چې دوی مقر آمخته شوي دي په مغه هوایي پیسو باندې آمخته شوي دي، هیڅ وخت یوې ښځې ته یا نورو ښځو ته دغه سمې کاري لارې چارې ورته برابرې شوي نه دي چې دوی په خپلو پښو باندې ودرېږي. دا پیسې ټولې 8 میل شوي دي، ولې یو ښځه که غواړي چې واقعا په خپلو پښو باندې ودرېږي، ما مخکې هم تاسو ته وویل چې هغوی له 100 روپیو نه هم کولی شي یو ډېر کوچنی کاروبار شروع کړي. له ما سره همدا اوس یو مېرمن ده چې له اقتصادي اړخه ډېره زیاته توانی کېږده، نور امکانات شیان هم نه لري، فقط دغه فکر ورته رامنځته شوی چې مرزي دغه کار شروع کړی نو زه هم باید وکولی شم چې شروع یې کړم. فقط دوه یخنونه یې اخیستي وو، راغلی وله ما سره د مشورې لپاره چې دغه دوه یخنونه زه څه باید وکړم. دغه ته هغه مشوره چې موږ ورکړه چې فقط دغه دوه یخنونو ته چې هغه ټول د لاس کار وو او هلمندي مېرمنو په هغه باندې زحمت ایستلی وو او دې ته په ارزانه بیه راغلی وو، مشوره مو دغه وه چې حداقل 10 متره تکه دې ته واخیستل چې که دوه کمیسونه هم جوړ شي، چې دغه دوه کمیسون نه بالاخره دا 4 ته رسېږي، 6 ته رسېږي، 3 ته رسېږي، یعنی دا کولی شي په مرحله په مرحله مخ تلاړ شي. ضرور نه ده چې یو نفر په ابتدا که د کار باید $10,000 ولري، $2,000 ولري، یا مثلا افغانۍ هم دغه رقم $10,000 ولري بیا بالاخره کار شروع کړي. دا یو نفر وغواړي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي، له یوه نه یې هم شروع کولی شي، له دوه نه یې هم شروع کولی شي، ولې کفایت کوي چې حوصله باید ولري، جرأت باید ولري، د ګټې او د تاوانو د هر څه په اړه باید فکر وکوي، او په دې اړه هېڅ وخت باید فکر ونه کوي چې زه همدا اولین کار مې چې کېږي خامخا په هغه ګټه باید وکړم، که ګټه مې ونه کړه زه دا کار نور مخته نه وړم. ځکه بعضې تجارتونه دي چې حتی په کال کې نتیجه هم نه ورکوي، چې یو نیم کال کې نتیجه نه ورکوي، تر څو چې بازار پیدا کوي خپل ځان ته، تر څو چې ما ستونزې حل کېږي، تر څو چې هر مسله او هر برخه دوی لپاره تجربه کېږي، واقعا وخت ضرورت ده او ډېره حوصله باید وکړم.
بله آغلی حفیظی، تاسی په خپل خبرو کې ویلی چې تاسی خپل خیاطی نشئ کولای او دغه کارونه په نورو ښځو باندې کوي، څنګه دغه نورې ښځې یا په اصطلاح چې تاسی ته کار کوي یا یې دلته زده کړې کړې دي، څه یې زده کړې دي کار چې تاسی ورته ورکړی دی، ستاسی د کار نه په الهام اخیستنې سره دوی تر اوسه پورې په خپلو پښو درېدلي، یعنی ستاسی شاګردان یا تاسی ته کار کوونکي کله داسې شوي دي په دا دونه موده کې، په دا 2.5 کالو کې چې دوی خپله ځان ته یو کار ځای جوړ کړی وي او مستقل ځان ته کاروبار ولري؟
بله بله، موږ سره دوه مېرمنو کار کاوه چې یوې اوس یو دغه برند جوړ کړی ده، تقریبا ویلای شم چې نیمایي افغانستان شاید هغه وپېژني یا هغه برند سره آشنایي ولري. نو ځای وړکی ده، کاروبار کوچنی شروع کړ، ولې دومره په ښه کیفیت او په لوړ مورال سره شروع کړی و چې دغه هر کار چې ګورم اوس زه لږه نه زده کوم، سره له دې چې هغه راغله دلته له ما سره کار کړی و، موږ سره کارونه مخته یوړل، موږ له تجربو نه استفاده وکړه، ولې دې حتی ورسېدل دومره په خپلو پښو درېدل ده چې اوس دغه له کارونو نه بعد شیان نه زده کوم، ځکه دا تر مخه اندازې پورې ورسېدله. په همدغه شکل باندې یو شمېر نارینه و چې دلته کار کوو اوس خپلو ځانونو ته دوی دوکانونه جوړ کړي دي، کارځایونه جوړ کړي دي. په همدې شکل دا نورې مېرمنې چې دلته له موږ سره کار کوي، یعنی دوی په دومره انرژي او په دومره شوق سره کار کوي چې زه مطمئنه یم شاید تر راتلونکي یو کال پورې هر یوه د دې یو بزنس باید ځان ته ولري، یو برخې لپاره باید کار وکړي. زموږ کارځای کې یوازې د خیاطۍ په برخه کې کار نه کیږي، دلته د طرح او د ډیزاین او د دیشانو په برخه کې کار کوي، میډیایي کارونه دلته ترسره کیږي، مثلا بازاریابي کارونه دلته ترسره کیږي، چې دا له دغو کارونو نه له دغو بخشونو نه ډېره زیاته استفاده کیږي. زه وګورم راه امکانات چې لرم یو نفر ته مثلا د بازاریابي په برخه کې یا د خیاطۍ په برخه کې معاش ورکوم، که چېرې دغه معاش ما ونه ورکولی او دوی نورو ځایونو ته وغوښتل چې لاړ شي او خپل ځان باندې مطمئنه او چې هر بل چېرته لاړ شي دوی ته په لوړ معاش باندې کار ورکول کېږي، هیڅ وخت ممانعت دوی نه کېږي. ځکه زه خپله مې یو مېرمن یم او طرفدار د دې یم چې باید مېرمنې ډېرې زیاتې پرمختګ وکړي او ډېر زیات باید مخته لاړ شي. نو دغه زمینې هم موږ تر یوې اندازې پورې دوی ته مساعدې کړي دي، نور برندونه نه دي چې جوړ کېږي، مثلا هغوی چې کارمند ته ضرورت ولري، مخصوصا هغه مېرمنې چې دوی په خپلو کورونو کې کار کوي، د هغوی لپاره دغه زمینې برابرو، دغه لینکونه له دوی سره جوړوو چې بالاخره له دوی نه باید د دوی له کارونو نه مستفید شي. په همدغه شکل نورې مېرمنې چې ما تاسو مخکې هم خوشبختی دلته ده چې دوی له هر یو فرصت نه چې دلته دوی ته ایجادېږي لغه نه په ښه توګه استفاده کولی شي. مهمه دغه ده چې دوی خپل ځان ته جرات ورکړي او د کار کولو او دا چې په خپلو پښو باید ودرېږي یو کلک هوډ ولري. زه مطمئنه یم چې تر راتلونکي یوه کاله پورې دغه یو شمېر نورو مېرمنې چې زموږ سره دي دوی به ډېرو نورو پرمختګونو ته ورسېږي او ښه ځایونو ته به لا پیدا.
بله څنګه آغلی حافظی، تاسو اوس مهال یوازې فکر کوم په کابل کې تولیدات لري، څنګه د دې برانچونه یا د دې څانګې غزول نورو ولایتو ته غواړئ؟
غواړم ولې دوست لپاره شاید وخت وي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان له یوې خونه اقتصادي ستونزې بېرته ډېرې زیاتې دي د خلکو او دغه تر څنګ ملاتړ کوونکي د اوس لپاره ډېر زیات له دغو بزنسونو نه کم شوي دي او تر ټولو مهمه د افغانستان امنیتي وضعیت ده چې موږ ورباندې ډاډ نه یو. مثلا دې ته موږ مطمئن نه یو چې تر راتلونکو پنځو شپږو میاشتو څه کېږي. اوس که چېرې موږ سرمایه ګذاري هم وکړو په ولایتونو کې او خدای ناخواسته چې افغانستان یو بد خواته لاړه شي او د ښځو د کارونو مخه ونیول شي، دلته خدای ناخواسته یوه جګړه وشي یا یو بل هېڅ حالت د تضمین وړ نه ده زموږ لپاره، نو دغه رښت ده چې موږ یې د اوس لپاره اخیستلی نه شو او دې ته آماده نه یو. ولې دومره کولی شو چې موږ همدغه دفتر چې اوس کابل کې لرو له کابل نه ولایتونو ته موږ خپل خدمات ورسوو، ځکه موږ تنها دلته په کابل کې مشتریان نه لرو. څو ولایتونه چې په افغانستان کې دي موږ حداقل شاید درې ځلې څلور ځلې تر پنځه ځلې هلته موږ خپل تولیدات رسولی وي، ځکه زموږ ډېری تبلیغات ټول د فیسبوک له لارې کېږي، د انسټاګرام له لارې کېږي او د ټویټر او د شانو نه کېږي چې خوشبختانه بیا د افغانستان په هره سیمه کې خلک اوس له انټرنټ نه استفاده کوي او فیسبوک د شان ته ډېر زیات ښه لاسرسی لري. نو له مخې لارې موږ فرمایشاتو د هر چا سره او رسولی شو. انا د اوس لپاره د فکر کوم چې شاید تر راتلونکي یو کار پورې هم زه ونشم کولای چې په کوم ولایت کې تر څو چې د افغانستان څخه نوښت معلومیږي یا هم دغه وضعیت نه معلومیږي زه شاید نور ولایتونو کې کومه نمایندګي جوړه نه کړم. او که چېرې یو شمېر مېرمنې واوسي یا یو شمېر افغان نارینه هم کولای شي که وغواړي چې زموږ نمایندګي په خپل ولایت کې ولري او هغوی سرمایه ګذاري ته علاقه مندي ولري، زه په هغو صورت کې موږ کولای شو ورسره همکاره وو.
بله تاسو په خپلو خبرو کې ویلې چې اوسنۍ شرایط ستاسو په کار باندې تقریبا اغیزه کړې ده، دا راته وایي چې اوسنۍ شرایط ستاسو په مورال باندې څنګه اغیزه کړې ده؟ کله مو هوټ کړی دی چې کار پرېږدي او د افغانستان شرایط پر راتلونکي کې یعنی ډاډ ونه لري او د افغانستان نه لاړ شي؟
نه، مورال خو هیڅ وخت پر لاس ورنکوز که مو کوارو چې د نورو خزو لپاره یو ولګو وسو، نو دا چې موږ مورال له لاسه ورکو نور خلکو ته څنګه مورال وکولای شو ورکو. موږ له تیر یو کال راهیسې ډېر سخت قانونونه کړی، مثلا کورونای وضعیت رامنځته شوی د تاسو معلوم ده څومره رخصتنه وسو او څومره بزنسونه وتړل شول، څومره خلکو ته زیانونه ورسېدل. بلکې سره بیا هم زموږ کارونه ونه درېدل، بیا ته مو ادامه ورکړ. بیا پاس کتنه چې مثلا د ټولې خبرې اترې رامنځته شوې د طالب بندیانو د خوشې کېدو مثلا دا ټول مسائل د یو عادي انسان په ژوند هم اغېز کولای شي. دا یو بزنس د سړي باندې تل په تلو کې دا منفي تاثیرات لري، ولی موږ کله چې کار پیل کړ موږ کېدو چې دا افغانستان ده، راتلونکی تر اوسه پورې هم روښانه نه ده، معلوم نه ده چې نن تر مازدیګره پورې څه کېږي یا سبا مثلا څه کېږي یا راتلونکی تر راتلونکو پنځو شپږو میاشتو یا یو کال پورې څه تغییرات دلته راځي. نو د دغه ټولو ستونزو سره چې موږ په غاړه اخیستي دي، بیا هم موږ خپلو کارونو ته دوام ورکوو تر څو چې موږ دغه مورال ولرو، تر څو چې موږ مثلا دغه همت او انرژي ولرو او تر څو چې د افغانستان وضعیت همدغه شکل باندې وي موږ کولای شو دا کارونه مخته یوسو. ولی د موږ هیلهمندي دغه ده چې واقعا د افغانستان سرنوشت باید معلوم شي. دغه ډا چې اوس موږ لرو چې موږ تر راتلونکو څلورو میاشتو یا پنځو میاشتو یا تر یو کال پورې خپل دغه کاروبار له لاسه ورنکړو، دغه شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورنکړو، نو بالاخره ضرورت ده چې دا رسک باید په خپله غاړه واخلو او هېڅ وخت مورال له لاسه ورنکړو. موږ باید نورو ښځو ته بېلدو اوسو تر څو هغوی هم وکولی شي هغه استعدادونه چې لري، هغه امکانات چې لري، لغه نه په استفادې سره د افغانستان جوړېدو لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ځان لپاره حداقل دوی یو څه وکولی شي. نو فکر نه کوم چې دومره ضعیف مورال ولرو چې هغه ډېر ژر له منځه لاړ شي یا موږ د ناتواني یا د ضعف احساس وکولی شي.
بله ډیر ښه. بیا به هم بیرته راشو ستاسې د تجارت پیل ته. آغلی حفیظی، څنګه کله چې تاسې خپل دغه تجارت پیل کړ، څوک در سره و، څوک مملاتړی و، او فزیکی شریکان یعنی دسې شریکان تاسې درلودل چې اوس مهال هم ستاسې شریکان وي، یا اوس تاسې د هغوی مشارکت ختم کړی وي، دسې شریکان مو درلودل یا هڅوونکي ستاسې و څوک؟
لمغاوله که ما کار شروع که اتا تر لومله دو وونه که چیز ما کارون رواندی، مثلا ما آقا ابتدایی کارون ما پیل کردی و حتی از ما کورانه که تو خبر نوز دقیقه جرات ما تواقعا در کورانه لخوا نو را فرسوی چیز با او که اولای سنده کار یا نه. ما دختل و خبرو پیل که هم تا سویل که ملزه تقریبا لس یا دور سله تجربه رتنیز رو برخو که لرم
بس.
نو ایچ ها دا باور ندرلوده که مثلا در ما برخه به یوزر تغییر که ویرادم تجارت تاوزه با کول ایتم بریاله ایتم او کنه دا خبره هیچ ها تا در منو لوال نوست. سلومله دو اونه که کارونه مکمل فت روان و لازر دالر نما کارونه شروع کل پس دو اونه نما کراکراخ پلی کورانه ایتا ویل دوستان می هم دقرقم خبر شد اوگوی تبلیغاتی برخو که دوستان و ملگر و دیکستان همیشه را سر همکاری کلیده ولی شراکت سمغه اقتداد که ما نده منلی زکر به شراکت که زینیستون دیرا منسکی یا دقا حالت لپارز تروتا پوری شاید آماده و دوستون زکر تری برخو که ترپو تو یو نفر پوره تجربه و نلری شاید دیر تیروتن لغنه و چی نوزه که ما نده گوختی که تروتا پوری د خیاطی په برخه کې کوم شریک ولرم په دغه وروستیو څلورو میاشتو کې بیا د جواهراتو په برخه کې ما کارونه شروع کړل. په دې برخه کې یو بل کس و چې دواړو مشترکاً سرمایه گذاری وکړه او دا برخه مو فعال کړه نو کارونه هم په همدغه شکل مخ ته لاړل. یعنې دغه دوو کلونو کې بدبختانه ځینې بهرني از ملاتر کون که چیز خز و پا برخه که و آقا مکلو لا سبر کرید که لغنه مکونش که ولی چیز همه توگه مستفید چو نو بلاخره لمغه افتدان از روز پوری تو مغه خفل مد باندی روانو تو مغه خفل و زحمتونو باندی او پس رده هم کوشش که و چی خفل پخونور هم باید خود داریگو او هیچ وقت مک دنور و کسانو مرسی تا یا هم پروژو تا یا نور و کارون تا باید ستم اونو اوسو زگا اوس محال که مثلا زماد کارمندانو شمیر تلویز تو کسان پرسیده لیده زفری با مباوری مستی مکار خیلی لوری پروانده و خیلی پرمختی او هیره می دقیده چی پرافیون سی او کالا و کالا ایسان سی نورو کسانو تا نورو جوانان تا نورو میرمون با هم کاری زمینه بود برابر.
بله آقای حفیظی، تا سی تردیده ما چوم را پروژی اخیستی دی او دقا پروژی دا چاوی؟
لمکتر ایوه پروژه آقا دا آلمان هیواز لخانه و ده جی آی زید کنامبا بانده سی دوی لمکتر قرار داد کرده و تقریبا شل مرمنی دوگوی لخوا مکتر مریفتی و سی دوگوی دقا میاشتینه لگست دوگوی لخوانه برکول کده دو هم آقا اولین و آخرین پروژه و از ما سی لغوی سر ما مکتر بگوله ده که ده مرمنو تا مکتر یوی اندازه پوری روزن هم برکولی سرال دی سی دوی مکتر کار کوا روزن هم دوی تا برکول کده نو لغوی سره د اتو میاشتو قرارداد موجود بوده چې د اتو میاشتنی قرارداد موږ لغوی سره تقریبا دوه میاشتې کېږي چې پای ته رسېدلی خو بیا هم دغه ځای له همکارانو سره چې موږ په ارتباط کې یو ممکن ورته پروژه بیا هم شروع شي او یو ځل بیا به هم دوی نویو کسانو ته او نویو سرو ته کاری زمینې برابره کړي.
بله او دغه حالت په کتو سره که پروژې شروع نشي څنګه څه فکر کوئ ستاسې کار به همداسې دوام لري؟
موږ پرته له پروژو نه هم خپل کارونه مخته وړی دي او نسم کولای چې ووایم موږ مستقیم د پروژو لپاره په تمه یو چې که پروژه ونه وسي زموږ کارونه بندیږي ځکه دغه مفکورې د ښځو له منځه باید مکمل باید له منځه لاړ شي. اوس که چېرې موږ انرژي لرو، توان لرو، علاقمندي ورته لرو، تجربه مو ترلاسه کړې ده، شاوخوا داسې کسان لرو چې په دغو مواردو کې کار کولی شو نو خپل مشتریان لرو، بازارونه لرو، هم کورنی هم بهرنی، نو بالاخره پروژو ته نور ضرورت نشته. پروژه تر هغه وخته پورې ګټه کولی شي چې یو څوک کولی شي په پښو ودرېږي یا یو بزنس په پښو ودرېږي. کله چې هغه په پښو ودرېده نور نو پروژو ته اړتیا نشته، دوی خپله باید په خپله مغز ظرفیت او توانایي پورې مخته لاړ شي. او که پروژې هم ونه وسي موږ دغه اوسني بازارونه چې لرو له افغانستانه بیرون هم او خپله په افغانستان کې زموږ لپاره کفایت کوي. دا فقط په دغه صورت موږ کارونه نور لویولی شو چې یعنی پس یو کار موږ د دې تصمیم ونیسو چې موږ نمایندګیان ولرو هم په ولایتونو کې د افغانستان او هم له افغانستانه بیرون څومره امکانات موږ لرو فقه اندازه چې موږ نمایندګیان جوړ کړو موږ کولی شو چې ووایو په هغه صورت کې چې موږ کارونه پرمختګ کړی اوس موږ یوې پروژې ته باید په تمه ونه اوسو. پروژې موږ ته یوه دغه تېر شل کاله یوه لویه تجربه ده چې پروژې بالاخره بندې شوي دي، پیسې بندې شوي دي، په افغانستان کې په میلیاردونو ډالرونو دلته راغلي دي، ولې هغه سرمایه ګذاري شوي نه دي، هغه نه سمه استفاده نه ده شوې. اوس د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو ته معلوم ده چې تر کومې اندازه پورې خراب شوی ده. نو له دغه تجربې نه په استفاده سره موږ باید په خپلو پښو باید ودرېږو، په خپلو زحمتونو باندې، او هیڅ وخت موږ پروژو ته باید منتظر پاتې.
بله، زمونږ وخت خلاص شو. آغلی حفیظی، له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون وکړ. دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله. تر بیا او بلې خبرونې، د خدای په امان.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 او یا هم 00000 22 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.